سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر و مګر نشته. متحده عربي اماراتو د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګډ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بډې خپلوي. د متحده عربي اماراتو دوی د لوړ پوړي ډیپلوماټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پریښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 1 د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکی څوکیو لپاره له کاندیدیدو منه کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماتې کړي چې باید خپلې پانګې پټاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي. خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به د پاکستان په ستره محکمه کې ونګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان په اړه د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو کمیسیون په دې پریکړه د اعتراضونو لپاره سوله ییز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او ناامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې ځان ژغورلو او خوندیتوب لپاره د دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې غیر موجه برید د فبروري په 24 څه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دي. روسیه په دې وروستیو کې په ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د اکتوبر په 1 وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین ته د ایراني بیپلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سیما بهوز د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې د 2022 کال له پیل راهیسې هغه موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. موږ د دې موضوع په اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. کونړ کې د مرګ درې ته ورزو چرته چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیره جګړه شوې ده او ډیر تلفات یې درلودل. اوس یې اوسېدونکي په بد وضعیت کې دي.
دنه باندې دا کلنګلا کلی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مایلونه.
اروزګان کې ځوانانو ته د افغان پرمختیایي موسسې لخوا د کار زمینه برابره شوې ده.
د میاشتې یو پلاخ وزر اته زره وسلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای چې داسې چې موږ څه خپل سرایونه یا مځکې ګرو سوي وای.
د اوکراین پر مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دې دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی او د دغه سازمان د ښځو اجرایه رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیستې بحث کې ویلي چې په افغانستان کې او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو و اویا سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوې پروګرامونه نه لري. جزئیات په خطر پردیس نه واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی او دغه سازمان د ښځو اجرایه رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیستې بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو واویا سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زاکیا نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان نجونو ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، خو د دوی له هغو هڅو ستاینه کړې چې د بېلابېلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشتلې. لغې مدیر رئیس چې دا او د تا ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د ښوونځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ځان ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلي د افغان میرمنو غږ اوس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړی او طالبان اوس مهال د هغو میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې دا بس ساري، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم ښځې دا بس ساري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، برما، سودان او یمن ښځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې ښځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به په راتلونکي کې د بشري حقونو له سترو ناقضینو وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې په چا ظلم وشي او دا ټولې څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې په چا ظلم وشي، په چا تجاوز وشي، هزاره وضعیت شي. ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټولې ادارې کار کوي چې د دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړه چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدوکتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به دا جمل آند نه واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کې دی او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره په اړیکه کې دي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایلوګ ټینګار کړی او ویلي دي فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغېزته ګوته نیسي. خپله ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره یې په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوو ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاري یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې د رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ټام ویسټ ویلي چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي، خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې دا دي څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره یې په هره لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو موضوع راپورته کړي. ټام ویسټ ویلي د طالبانو دریس تر هغې په کور دننه او بهر نشي بهتره کېدلی څو چې د ده په وینا دوی تر یو میلیون زیاتو نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه وي ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا ښځو ته یې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه وي ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکې هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دې په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. د هغه په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډمنه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماسټری زده کړې کولې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ندرکه شوی دی. د کورنۍ غړي وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړي او ژوندي درک نشته. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد پوهنتون کې د ماسټری برنامې د دریم کال سمستر محصل او په دولتي بورسي هلته زده کړو ته تللی و. د طالبان د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان په لاهور ښار کې د ننګرهار پوهنتون د یو استاد د تری تم کېدو ادا د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زی د پاکستان د لاهور ښار په پنجاب پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې کولې، خو اوس کورنۍ د نوموړي د تری تم کېدو ادعا کوي. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیم زی ازادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه تری تم دی.
څو ورځې سپې د تماس ونه نیو، موږ ویلې چې کېدی شي که درس به وایي یا به څه مشکل وي تماس به ونیسي. په تمه ولو تماس یې ونه نیو او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس شولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي، پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي. هغوی همداسې وکول، د اتاق چک، امنیتي کمرې چک سولې، ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات، کلینیکونه، دا ټول جین هم چک کړل، خو د استاد په اړه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لیس ملګري استادان د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته عرض شوي دي، خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لیس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې ورور یې له قانوني اړخه هلته هیڅ ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود، او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع یې اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان قونسلګرۍ سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمیر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي، نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په اوکراین ته ورشو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې یو نوی جنرال په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکلی دی. دا جنرال په 2020 کال کې د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې په ادلی ولایت کې د روسیې د پوځ د بمبارۍ پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
سرګي سوروویکین، هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخې جنرال سوروویکین په سوریا کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمبارۍ او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد یې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمې او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې له کبله یې روسي ځواکونه له لوجستیکي خنډونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته شپږ 50 کلن سوروویکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروویکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسیې دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکراین کې هم د ظلم، وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډېر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلي دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنګ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سوروویکین ظاهرا د ترلاس لاندې همکارانو په منځ کې ډېر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاس لاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخې د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروویکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی دی. روسیې په وروستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حملو ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژۍ د تاسیساتو د بنسټونو او د پوځ د قومندې د مرکزونو له منځه وړل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کوړنګل جګړې ځپلې اداره د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړو او بمباریو په وجه دغه دره د مرګ د درې په نوم مشهوره ده، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند د تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکزونه او نورې اسانتیاوې نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی، وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړنۍ وسانتیا او بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید چې موږ دلته پایه ولګي موږ دپاره.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دا بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بې وزله خلک دي، یتیمانان کونډې او ماهبین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه، اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارتنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم مانی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو او همدا وجه ده چې له سرک او نورو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شفاخانې ته ضرورت، ته انشاءالله دا غوښتنې به د خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوو.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګنې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. افغان پرمختیایي مؤسسې اروزګان کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغان پرمختیایي مؤسسې یا ای ډی ای په دغه ولایت کې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. ځایي مسؤلین وایي یادې مؤسسې دغلته د سیلابونو د اوبو د مخنیوي په موخه سلګونه متره استنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. پورت وخت کې ځایي خلک او طالب مسؤلین بیا د غوښتنې کوي چې دغلته دي ټولې مؤسسې د کار په بدل کې کارګرو ته پیسې ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ای ډی ای یا افغان پرمختیایي مؤسسې د یو نوي پروګرام له لارې په اروزګان ولایت کې سلګونه کسانو ته د کار دغه زمینه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې برابره کړې وه. په اروزګان ولایت کې د افغان پرمختیایي مؤسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم محمد وایي دغلته شپږ میاشتې 1250 کسانو ته د کار زمینه په بیلابیلو برخو کې برابره کړې ده. نموړی وای دغه کسان ته په میاشت کې 8000 افغانۍ ورکولې چې تر شپږ میاشتې زیات کارو.
مرکز ترینکوټ خورما ویاله سدری 3.8 کیلومتره ویاله ده پاکاری شوې ده. چې په دې کې یو زر اته اتیا غریبو کسانو د شپږ میاشت په موده کې هر نفر ته د په آخر د هر میاشت کې اته زره پنځه سوه افغانۍ ورکړل شوي.
محمد دغه راز زیاتوي چې په چورا ولسوالۍ کې څوارلس سوه پنځوس متره او په مرکز ترینکوټ کې دولس سوه پنځوس متره استنادي دیوالونه هم د سیلابي اوبو د مخنیوي په موخه جوړ کړي دي. بلخوا هغه کسان چې مخکې بیکاره و اوس د افغان پرمختیایي موسسې له لورې ورته د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي.
زما نوم محمد رفیق دی، د چورې ولسوالۍ د کلیرا سیم اوسېدونکی یم. دغه دی موږ ته اووه میاشتې کار وغځېدی، په دې بدل کې موږ ته پیسې راکولې. د میاشتې یو پلا خو اووه زره اته زره اوسلوي موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای کېداسې چې موږ سه خپل سرایون یا مځکې ګرو سوي وای، موږ د ځای پرې رارسوي وای، موږ بېخي د لاس په لستوني ورته مجبور وو چې موږ دغه کار وکړو. موږ بل څیز چاره نه درلوده، موږ د دغه کار سره ډېر خوشحاله یو.
ځایي طالب مسلم د افغان پرمختیایي موسسې د دې اقدام څخه هرکلی کوي چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. د دغه ولایت والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
د خلکو کورونه اوبه وړل، انسانان پکې په شهادت باندې ورسېدل، نو دا زموږ او تاسو نه ډېر غټ کومک غواړي، ډېر غټه توجه رانه غواړي. موږ او تاسو به د دغو خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو چې کومې ولس غواړي.
ځایي خلک هم نړیوالو خیریه موسساتو ته وړاندیز لري چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې او یا هم مرستې ورکړي. دوی په دې باور دي که چیرې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورکول سي، نو له یوې خوا به مستحق خلکو ته مرستې رسېدلې وي او بل خوا به هم د هیواد په بیا رغونه کې مثبت ګام پورته سوی وي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
موږ له دولت څخه دا هیله لرو چې شبکو ستونزه حل کړي، اوس خو هغه د شبکو دوه لخوا اوس هغه بانې ختم شي چې زموږ شبکې اوس د پکې جان ګرانه دي. ټلیفونان سم کار نه کوي، فیسبوک سم کار نه کوي، بیا نو فکر جانم ته وسل لوړ د ښکار نه راته کوي.
چې راپدین د هلمند ولایت نومر سیند ته تاسو ته پیغام پرېږدم. د ځینې مجاهدین چې دي د چې یو وخت یو وخت ترافیک لار منډه کړي، دوی نور ولاړ سي، بیا پر چپل اسماني خپل موټر وزغلي مخ ته بردلته ورسي. نو دوی ته زه د خواهش لرم چې اول قانون تاسو په خپل ځمه نجاري نه کوي، نو په ولس هیڅ میلان نسته. او بل چې دي په د میلو په دغه کې د مجاهدین چې دي د خلکو د څه مشکل پېښې ولې دا موټر بد ځغلي په میلو په شان کې د خلکو پر شان باندې دوړې کوي، ځکه چې د خلکو شان د دغه خلاص لپاره یې. نو دوی ته خدای خواهش لرو چې په دې کې تکبر لوی راځي، باید چې وسایل کرا کرا بیا یې داسې په میلو د خپ پره شروع کړي، په ګڼه ګوڼه کې یو څه کرا احتیاط کوي، بیا چې د احتیاط څه د ګڼه ګوڼې څه وته بیا چې هواره واقعه ځغل ول کنه خپل کار دی.
زه احمد شاه د هلمند مساکلات صدا خبر کوم. ورور چې تاسې دا مساکلا ولسوالۍ ته نه ډمباره لی نه د ولسوالۍ بازار یې لا داسې کنډو کپار دی، بازار یې لا ډمبار نه دی. ورور تاسې د لوړپور چارواکو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده چې مساکلا ولسوالۍ ته تاسې یو نظر وکړئ. هغه مخابراتي شبکې چې دي دا هم سم کار نه کوي، په سارا کې خو ګر سره کې کار نه کوي، پر مخ ګر سره کې کار نه کوي. وروره
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله کوم چې زما غږ د اسلامي امارات او د نړیوالو موسسو له غوږو ورسوي. د خوست ولایت د وچې خوړې څخه امین الله دولزی له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په دغه سیمه کې اوس او کورنۍ اوسېږو او پیل حال د دفاع وزارت په ځمکه کې اوسو. غواړو چې زموږ ستونزې اسلامی امارات په جدید توګه پاملرنه وکړي، جدید توګه پاملرنه وکړي. او ډیر غریبان خلک لرو، دی زمکه نشټوالی، حاضرین نه لرو، مکتب نه لرو، خلک ډیر غریبانان دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبري مطالب هم دلته پای ته رسیدي. خو که چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadi.com ده. هلته دغه مطالب واوري، وګورئ او ولولئ. اوس هم ورزو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته چې تاسو ته خبرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپلسري نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبې د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړي چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبان د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرېښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 18 د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوي پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماته کړي دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکو اجازه لري چې له یو څه ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره د دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید د فبروري په 24مه څخه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې وروسته اوکراینی او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکېل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینې کیف د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 10مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت له نوي رئیسه ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو د دغو ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبریال سره هم غږېدلی یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا ده چې وړ کس د پاسپورت ریاست منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او زه رفیع الله د کلي په دنخا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورټ څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي که څوک ګیر کړي په دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه ما شریعت قانوني جزاوې باید په هغه خلکو مخکې ورته ورکړي چې بل نور خل نفره ترې واخلي او بل د کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب څخه هم دا غوښتنه ده چې ته باید په هره وظیفه که پاسپورټ وي که بل وي مسلکي کسون وي ا باید وګمري ا بیا نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاورې سره او نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ ټولو ته سلام منونه کې له احترامات تغام فرم داده چې دا پاسپورټونه کې به اسانی راولي او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلک پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورټ جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځم چې ما سب تنام کړه دا اوس پر ما ته تاریخ نه آن لائن باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورټ جوړ کړم ما ته اوس پر پاسپورټ نه دی را کړل شوی نه تاریخ را کړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په پنځلس اول قسم بلې په پنځلس باندې تاریخ څنګه قسم بلې په پنځلس باندې تاریخ ورته بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو نو زه هم کدا نه په رئیس ته شوتر حجور کې چې دا مشکلات نه سره خلاص کیا او قانونی بنا بنا شو لای کولای شو راز جوړی کو خپل اصولي طریقو سره دا ډیر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم سلامونه او احترامات منه بس مونږ خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت رئیس ته څومره زر تر زر وي خلاص او دا خاص یو بنې دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لنسته او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلا یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بند ده اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته پیو رس کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي نو د څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بند ده او د خواته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل از دوی جو کړی ده که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پات ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زما له طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا او رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته او خلک په خوشبو شپو او په د غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې ور باندې مصرفیږي ترڅو د پاسپورت ترلاسه کې دوه میاشتې وخت نیسي؟ لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړي؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسېږي؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناکې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي په ولایتو کې شروع شي مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده تر اوسه پورې زه نوبت ما تنده راغلی نو غواړم چې په پاسپورټ کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي رادونه.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره د شکایتونه او ستونزې شریکې کړو، خو په دغو دوو ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبریالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا یې د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاته ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیس بک پانو دے حکومت کے دے کورنیو چارو وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سویرا ترڅنګ په دینو رسنیو کې هم دغه خبرې کې د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانونی په پاکستان کې اوسي او له ډسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اگزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو، کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لوبین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی ایس پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ همغه د ایمیل له لارې نه فقط همغې وی ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامه باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلې هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لیږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور د موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چا ته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې دی سره مستقیم اړي کې ډېر نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هیڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي دوی اپلای کړی و سره تماس کښې بیا هغوی ویستې دي، نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینه کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه را کړي، د انټرویو وخت را کړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایده شوله، او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او حدیث صاحب، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنی شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده، فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره یې کار کړی وي، رسنیو سره یې کار کړی وي، اسناد ولري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره هم همدا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، خو امکانات خو لري، بې شکه دی کې تک نسته چې امکانات لري. امکانات لري، دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي، همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارونه زر تر زره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کښې درلودل، په کابل کښې وو یا په نورو ولایتونو کښې یا کومو ادارو سره چې کار کوو، هغه پرې بند شوي دي. اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کښې دلته کور نیسي، نظر پاکستانیو ته د کور کرایه دلته لوړه ده د افغانانو لپاره. اول خو یې نه ورکوي، که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د تا تضمین وکړي، نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. وله
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمېر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري، کیسونه اچولي. څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو؟ که نه
تر اوسه نه، خیر ما خپله هېڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستۍ یوه میاشت کې یو دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي، اورېدلې مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نشته نه دي ترلاسه کړي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یي، او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې سته پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري، یا مثلا امریکایي چارواکي؟ د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کښې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپرېږي په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې، او په دې برخه کښې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده بدله دې دي موکړي. تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي، دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کښې پروګرامونه پیل کړي، او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول، او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کښې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدي و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو ایف پی چې کوم دی کوم خواړه چې دي یو څه موده مخکې م آزادی رادیو نه دیدو یو نفر وغږېده چې موږ غني شوي اوړه ورکوو، غني شوي غوړي ورکوو، غني شوي دال ورکوو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته، چې وړۍ بیخي نه پخېږي، دالې نه پخېږي، هر څه یې بې کیفیته دي. د آزادی رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغواړي او په دغه ورسره څه مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د آزادی کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا درخواست یې ورور چې دغه موسسات چې را روان دي اول خو راځي نه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر نن باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودې. زما نوم نس نوشته ده، هغه نوم نوشته او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خده راځي وروره، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د چیرنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. اوس زیاتې ولسوالۍ ته چې راځي نوزاد په ولسوالۍ کې تقسیمېږي، لږ یې د چیرنی حوزې ته راوړي، هغه لږ شی راوي، هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي. نو دغه زموږ خبرې دي، تر یو ځایه پورې ورسېږي. دغه د مخابراتي شیان یې راته برابر کړي، خدا چې ده په ګر چیزنی کې نهشته، چیزنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده، ټولو ځای ته خدي راغلي دلته نهشته.
وروره زه د آزادی رادیو ته دغه پیغام پرېږدم د هلمند ولایت څخه. زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې، وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو، نوم چې د افغاني دي که غریبکار وو که کارت دی که پاسپورټ والا دي که ټاپه کړی دی کرا ده، ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پورې دا زما غږ ورسېږي. په دای بد حالت کې دي چې بیخي په سخت حالت کې دي، وهلو ترټل ډېر ظلم پر شروع دی، د دغه غم دي وخوړي سي دا زما غږ ورسوي. وروره السلام علیکم. وروره زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وایم. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول، پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشکه سره کړې وه، پر هغه باندې وروره که د دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیرې دي، ټوله کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل وو او په سنټر جیل کې. دا یې په سوو خلک بندیان دي، زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات ته، خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دي چې دوی تا ته راولي، پنځه زره کالدارې به ورکوي، ته به د سره ملاقات کوې. تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان پورې ورسوي. وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند د ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم. دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کړله، اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي. دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربداره دي او دغه مشو علاج سم خلک ودرېږي چې ماجت پر ماجت وګرځېږي. د بیراج په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېني بالاله ته درو څلور ته شی واخې، نور دوی خپله سره پټ کړي بالا دي، خوښ نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نمبر دا وس کړ چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
سعید محمد عاشم مریاخیل خبرې کوم، لغمان د کرغۍ ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدراعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو، اوس یو کومک ورسره کوو، د هغې هېڅ پته ونه لګېده.
سلام کوم د آزادی کارکوونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه. دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کیمپ اسکولونه چې دي، دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې راځي، هغه هم دغسې راځي په درې شپې باندې، خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه د غاړې کم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه د غاړې کم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر بس ور باندې تېر شو.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه. د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو.
السلام علیکم دادا دی لیټو اوریدم کو کار کوم سلامونه شر په جنده هلمن ولایت لوی مند سیم زختاج د پیغام پرلم د مرشی وس بس په مدابات کې د هلمن ولایت په لوی مند پسې مکی مدابات ورته وای په دغه سیمه کې مرجین ولاکه یاد د پولیو واکسین راغلی تر اوسه پرې نه ولاکه یو کلینیکی نه ولاکه مرستي وشي راغلی او د تر ډیر غریبان خلک سره خر دغه زی د مچکی شاوخه مچیا ګرسره کې د نجر ته وتلی نشاد تجربه کړي کو واکسین کمرستي هرڅ چې ټوله په بازارو باندې لراکې د بازارو ته نه استایشي ام نیم باس نو د مهینه د چپای چې دی خواته مې په مرنه و کې د ازادي راځي څخه ډیر ډیر مننه
زه الازاد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، فصلونه مو کرلي دي نو په وچېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کړي او موږ خپل فصلونه باندې وکړو.
السلام علیکم دادا دای را بتول کار کوم سی با دادا بټی چورو ډول بیاسته زه کاروان شنواره د نګرار ولې د نازیان ول سوالې وشي جون کوي ما یو پیغام د شنګرار کې نه کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه نشته دای خو چې دای سرپناته ضرورت لري، سرپناګان نشته دای او چې بعد نګرار نازیان خلک چې غریب دي بعد چې مرستي وسره وشي دبليو پی کوم مرستي کا هغه چې غریب ته نه رسول کوي.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ورته لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کړي. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم دولسم کې دولسم شروع کوي. استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله موږ څه شي پاره راځو، درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله دوست نزاد در سره پر اړیکه کې یم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ د تر مسولینو چارواکو پر ورسوي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د زیر تر زیر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سي هر څوک رانی سي وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي نو ډیر خران خلک سش دا غنم نسرنی ولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422111245. شمېره بیا وایم 00422111245.
سو